السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې زه فرشته ساک ستاسو کوربنه یم. پیل کوو په خبرونو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمیر ډیپلوماټیک استازولۍ لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري.
د دې اعلامیې د خبرېدو له نیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کاناډا او استرالیا استازولۍ له لوري قونسلي خدمتونه لکه وثائق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورت صدور، پاسپورت تمدیدي سټیکر، ویزي سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لوري د منلو وړ نه دي.
د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه نو په ډیری هیوادونو کې د پرزیدلی جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي او طالبان له څو هیوادو پرته په نور نړۍ کې استازولۍ نه لري. ښاغلی ضیا احمد وایي چې په بهر کې ډیر افغانان کولای شي د قونسلي خدماتو لپاره په نور هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ ته مراجعه وکړي. یونیسف وای په افغانستان، بنگلاديش، هند او نیپال کې ورسته یو بارانونو او سیلونو د شاوخوا شپږ میلیون ماشومان او ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې اړوندې ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجیوی جی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت پلو ماشومانو او د هغوی د کورنۍ او د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو به یې بې کوره کړي دي. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 9.3 میلیون ډالر وبسپنې غوښتنه کړې ده. د تیرې چنګاښ میاشتې په پای په ننګرهار کې له سیلونو وروسته د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د هغې خونړۍ حمله پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې ده چې د اشغال شوي کولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکی ځوانان ووژل. نتانیاهو پرون د جولای 29 نیټه په مجدال شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندوی حمله پکې شوې وي ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به خپل غچ واخلي او دا غچ به ډېر سخت وي. اسرائیل او متحدو ایالاتونو د دې حمله پړه د لبنان د حزب الله ډلې غاړې ته چولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ ډیپلوماټانو د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د شخړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. تمه ده چې مسعود پزشکیان د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 1 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډون کې اعلان شو. نننیو مراسمو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي په ګډون د یو شمیر هیوادو استازي هم بلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي 13 یکشنبه پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې وکړه چې د لویدیس پرتله د ایران لګاونډیانو سره د اړیکو پر جوړولو ډېر تمرکز وکړي. پزشکیان مخکې له لویدیسو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا ښودلې وه. د زړه جراح 9.8 کلن پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې 65 کاندید سعید جلیلی ته ماتې ورکړه. افغان جودوکان محمد سمیم فایزات نن د پاریس د دوبی د اولمپیک په لوبو کې لخپل اتریشي سیال ویچید بورکاش یویلی سره مخامخ کیږي. په سګنی اولمپیک کې شپږ افغان ورزشکارانو په څلور ورزشي څانګو کې ګډون کړی چې درې یې هلکان او درې انجونی دي. یولدوس هاشمی پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې د 15 بایسکل ځغلونکو په مینځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د پاریس اولمپیک لوبې د جولای په 16 پیل شوې او د اګست په 11 به پای ته ورسیږي. ازادي رادیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د یوې غونډې کوربه توپ کړی، خو یو شمیر افغان نجونې او میرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي تیر ورته غونډو د دوی ستونزې حل کړي نه دي.
ترڅو چې خپل افغانان په دوه کېننی او خپل افغانان د افغان میرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي.
د نورستان اوسیدونکو وایي د تیر شپې او نن سهار شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي.
پالوشتګام کلی کې سیلاب راغلی دی، تقریبا زراعتي ځمکې تخریب کړي دي، د غاوونی خراب کړي دي، همدغه رنګ د پوشال سرک هم تخریب شوی دی.
زموږ د رادیوي مجلې ته غوږ شئ او د افغانستان او جهان په اړه جالب مطالب درته لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی او ورزو خپل لومړی راپور ته. د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د یوې غونډې کوربه توپ کوي. د دې غونډې یو ګډون کوونکی او د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخه مرستیاله هیدر بار وایي په یاد غونډه به په بیلابیلو برخو کې له افغان نجونو او ښځو د ملاتړ په اړه خبري وشي. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي تیر ورته غونډو د دوی ستونزې حل یا کمی کړي نه دي.
افغان ښځو ته د عدالت غوښتنې او له دوی څخه د ملاتړ په هدف د غونډو په دوام دا ځل د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د امریکا په وخت غرمې 2 بجې او د افغانستان په وخت 12:30 بجې د امریکا په واشنگتن ډي سي ښار کې جوړیږي، ګډون کوونکي به په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي او د کانګرس د اقدام لپاره به سپارښتنې وړاندې کړي. تکر شوی په دې غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخه مرستیاله هیدر بار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د ښځو د حقوقو فعاله وحیده میری ګډون وکړي. سربیره پر دوی د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال استیفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسر جین ادولف به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. میرمن هیدر بار ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه غونډه له افغان ښځو سره د امریکا دښمنو د یادولو لپاره یو فرصت وبلله. هغې وویل چې دوی به په دې غونډه کې په امریکا غږ وکړي چې د هغو هڅو ملاتړ وکړي کوم چې طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو لپاره حساب ورکوونکي ګڼي. نوموړی زیاته کړه:
We'll also be calling for the US to make it easier for Afghan women and girls.
مګبه په امریکا غږ وکړو چې د افغان میرمنو او نجونو لپاره د کډوالۍ وضعیت اسانه کړي، څو په دې هیواد کې بیا مشته شي، او د افغانستان دننه او بهر د بشري حقوقو مدافعین ته مویل کړي او وګوري چې دوی مرسته د زده کړې برخې په ګډون څنګه کولای شي، د ښځو او نجونو سره مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې شر دوستانه مرسته په حقیقت کې ښځو او نجونو ته رسیږي.
women and girls
یدر بار دغه شانزیه تکړه چې یو لوړاندې زونو څخه به دا وی چې د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری دفتر دی دایمي شي. یو شمیر افغان ښځو او ښځې کڅه هم له دې غونډې هرکلی کوي، خو وايي نور د ډول غونډو ته خوشبینه نه دي. له خپل بنسټیزو حقوقو به برخې دوه ونجونو چې نه غوښته نمونه پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل:
زما په نظر باندې دغه نور غونډې هم څه سوي دي، د څه خاص بدلون دی افغان ښځو په ژوند کې نه درغلی او د اسلامي امارت ریس دي وړاندې نه ده بدل شوی. زه هیله لرم چې دا غونډه ګټه وکړي او هر کلی کوو، خو ځکه پخوانی ګټه نه ده کړې نو د څه خاص امید شاید ورته شتون ونه لري.
ترڅو چې خپل افغانان په دوه کېننی او خپل افغانان د افغان میرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي د افغان نجونو په ژوند کې او فعلي وضعیت لپاره.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د غونډه نن په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه له تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډه نمایشي وبلله او وی ویل هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په وار وار یې د لرې کولو غوښتنه شوي، خو طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
په دې خبرونه کې د افغانستان او جهان پړنو راپورونه هم درته لرو. خو سرزو یو بل راپور ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میک وای ل افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته له زندان نه تښتېدلې زرګونه داعش جنگیالي وس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. نوموړي ویلي دا جنگیالي د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشتي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د 13 جون میاشتې په 11مه په امریکا اته تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي او پاتې حال یې مولا اکرام په دې راپور کې واوري.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیریدو په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو وروسته زرګونه داعش جنګیالي له باګرام زندان تښتېدلي او د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشت شوي دي. هغه زیاته کړې دغه جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دا خبرې له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې کړي. نوموړي چې د دې مرکې یو برخه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي
موږ افغانستان د مخکینی حکومت پر زیدل ولیدل. په زرګونو د داعش جنګیالي د باګرام له زندان ووتل او په افغانستان، پاکستان او تاجکستان کې میشول. بیا د سیمې هیوادونو لارې ونیول او د مکسیکو له لارې متحد ایالاتونو ته راغلل. موږ په دې اړه په کراتو خپلې اندېښنې مطرح کړې دي خو تازه اف بی آی د داعش اته غړي نیولې. خو پوښتنه دا ده چې نور څومره کسان دلته په متحدو ایالاتونو کې دي.
جمهوري غوښتونکي مایکل مکال د جو بایډن ادارې له سرسختو مخالفینو څخه دی. په ځنګړي ډول یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه د حکومت پریکړې په وار وار نقد کړي. هغه چې ولسمشر بایډن یې ننګه کوي او پر ځای بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د 13 جون میاشتې په 11مه د امریکا په نیویارک او لاس انجلس کې اته تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې د روان کال د وري په میاشت کې هم له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیا او د ډیریدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. نوموړي ویلي و چې داعش امریکا او اروپا ته لوی ګواښ دی. په افغانستان کې د داعش وسلوالو د موجودیت او نورو هیوادونو ته دغه وسلوالې ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې لا وړاندې موجودې دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی قومندان فرانک مکنزي هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا په امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړې وو. نوموړي ویلي و چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. له دې وړاندې د روان میلادي کال د مۍ په 4مه د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو د ډیرېدو خبر ورکړې وو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه اقدام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان ډلې د مالي شبکې د لمنځه وړلو لپاره 10 میلیونه ډالر جایزه هم ټاکلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په گاونډي ایران کې د افغان کډوالو په حال یو راپور لرو. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی ډېر شوی دی. په ایران کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغه زیات شوی چې په دې وروستیو کې یو افغان ځوان د ایران په ختیځ کې د یو ایرانی وګړي په وژلو تورن شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې له هیواده د افغان کډوالو ایستل هم چټک شوی دی. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم اغلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دوشنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزې ډېرې دي. مونږ شهریوار په اوله سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوې، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې 10 بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تحت شکنجه است، هر کوچه که میرن دا 12 نفر د جان افغان
فنان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا 12 کسان پرې بریک کوي، وهي او ټکوي. کده ډوړې اخیستل لپاره نانویانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پېښ شوي، مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوي، سپکاوی مو کوي.
مامو میگه برگردین وطن خودتان، چون میگن افغانی های پدر سگ اینجوری به حرفای خیلی حرفای تمامی نامیز به ما میزنن.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمېر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواد د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 څخه تر 200 میلیونو ریاله، چې 2 تر 5 زره ډالره کېږي، په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو کولی شئ د افغانستان او نړۍ په اړه د نورو راپورونو د لپاره زموږ ویب پاڼه azadi.com ته سر ورکړه کړئ. سرګونه فلسطینیان نن وروسته له هغه په خان یونس ښار کې خپل کورونو ته ستانه شول چې اسرائیلي سرتیري ترې ووتل. په غزه کې د وربند لپاره لڅو میاشتې راهیسې چې پیل شوی وو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې په خان یونس کې د 240 فلسطینیانو مړی موندلې دي. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
د غزې د تړانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرایلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپل مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرایلو عملیاتو چې د اسرایلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل وو یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. اینی شاهدان وایي چې اسرائیلي ځواکونو د بنی ساحلا په نوم د خان یونس لوی هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکو وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایلو پوز ویلي دي چې ځواکونه یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډېر فلسطینی وسلوال وژلي، د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندل دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویل دي چې 200 نور کسان لا هم لا درک دي او د موندلو لپاره عملیات روان دي. په غزا کې د اوربند لپاره لمیاشتو رئیس پیل شو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ورکړي او د شنبه په ورځ اسرایل او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاو چې د برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خند جوړوي. حماس د سیاو اوربند غوړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي، خو د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې دا کړکیچ یوازې هغه محل پای ته رسیدای شي چې حماس ټلمات شي. د دوړو خو ترمنز د اوربند عملی کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې لپاره رئیس د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوی او لنوي زرو زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کې دورسته د اندېخنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخ نه شي. اسرائیل او متحده ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران په لوي حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحه ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی وو او وی ویل دا برید به بی جواب پرې نه کړي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیل غچ به ډیر سخت وي. خو د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستین ویل دي چې د فکر نه کوي د اسرایل او حزب الله ترمنځ جګړه به پراخ شي. اوستین چې د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره یو ځای د فلیپین په پلازمینا مانیلا کې د نن خبريالانو ته ویل چې د لبنان او اسرایل په ګډ سرحد کې د کړکیچن حالت لکبله له اندېښنو سره سره فکر نه کوي چې دا کړکیچ به د سیمې په کچه په لویا جګړه بدل شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د یو پاکستانی چارواکي هغه څرګندونه چې ګوا کې دغه هیواد هڅه کوي چې د بدخشان د واخان دهلیز لارې منځنۍ آسیا ته لاسرسي پیدا کړي اندېښنې راپورته کړي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت والی فیصل کریم غندی په یو مرکه کې ویلي چې دا لار د پاکستان د سوداګریزو موخو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو ښه لار ده. نور حال یې د سناکاکړ پر راپور کې واوري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی ورستی څرګندونه چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د واخان دهلیز لالارې منځنۍ آسیا ته لاسرسي پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یو مرکه کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خبر شوی ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت ترڅنګ د امنیتي ننګونو ټیټي پی او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هر ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې او تنګ دالیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دالیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ آسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسي سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسي او د واخان لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولې دي او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغیز کوي. د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکنی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
انامي خان که زموږه بس آسیا میانی را بکشن، ولی قطر به مفات افغانستان
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای تر اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټیشن د جوړ ولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شوه میتونه ونه هم تخلی او بارګری د وجه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسه زر، تاپي، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یوه فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې مانا چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېغمه کېږي، په تا باندې تکا ختمېږي، په تا باندې متکی نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که دوه نیم سوه میلیون ډالر یا دوه سوه میلیون ډالر یا درې سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا ته پنځوس شپېته سل یا هماغه د قراراتو طبق چې هر څومره وي هغه تا ته حق العبور درکوي، خو د لس کیلومتر حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی. تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د چین د فرهنګ او ګرځندوی وزارت له مرستیال لیچون سره په لیدنه کې د بدخشان واخان له لارې د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکني اتصال پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د واخان دهلیز پرانیستل به د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د واخان شینجن لارې د پنځوس کیلومتره اوږد سړک جوړولو کار د 2021 کال په مې میاشت کې پیل شو، خو وخته د طالبانو له رسېدو درې میاشتې وروسته ودرول شو. خو د طالبانو حکومت د دغه سړک د جوړولو کار بیا پیل کړ. د اپریل په میاشت کې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت سرپرست ملا محمد یونس اخوندزاده اعلان وکړ چې د دغه سړک کار به ډېر ژر بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2022 کال کې داسې اندېښنې موجودې وې چې پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د اوږدمهاله ترانزیتي تړون په تحمیلولو سره د واخان له لارې تاجکستان سره ونښلي. خو هغه مهال طالب چارواکو ویلي وو چې د دوی حکومت چمتو نه دی د خپلې خاورې یو انچ هم نورو ته ورکړي. هغه مهال د غو اندېښنو ته په غبرګون کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه غونډه کې ویلي وو چې واخان افغانستان ته د سر حیثیت لري او ترې نه تیریږي.
ازادي راډیو ته غواکې اسوست دی. ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعت په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د نورستان اوسیدونکو وای د تیر شپې او نن سهار شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. سرکونه، سربندونه او نور ټولګټې زیانونه ته یې تاوان رسولای دی. د یوې ونې وړاندې سیلابونو کې ویجاړ شوي زیانونه لا نه دي ترمیم شوي چې تازه سیلابونو نور ویجاړي رامنځته کړي ده. نور حالې په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای تیر شپه او نن ورځې په سیمه کې د شدید باران، توپان او سیلابونو راوتلو په وجه کرهڼیزې ځمکې، ویلې، سربندونه او سرکونه ویجاړ شوي او دوی ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیز نورستان قومي مشر مولوي سیف الله دیوبندي د تازه اورښتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
توپانونو او سیلابونو له امله خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې جملې څخه ویلی شو چې پوشال په لشتګام کلی کې سیلاب راغلی دی، تقریبا زراعتي ځمکې تخریب کړې دي، دغه غونی خراب کړې دي، همدغه رنګه د پوشال سرک هم تخریب شوې دي.
د نورګرام ولسوالۍ مرستیال مولوی سخی محمد هم ازادي راډیو ته ومنل چې د ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې توپانی باران او سیلابي ولسونه ستونو سره مخ کړی دي.
300 شاوخوا د خونې کومنځ ترې دي نو بیا تیا تجربه زیات وکم په مختلفو ساحو کې ځما کې هم د تخریب شوې فصلونه لمنځ ترې دي. سرکونو په اندازه چې ما اوس ته مجموعه کړل تقریبا 40 کیلومتر پورې په مختلفو درو کې ده نو تخریبات شوې دي. باران طوفاني او کوتن دغه سرک په مکمل باندې او مونږ منشي ته ورل چې دا سرک تنور گاډي مپره ده.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي روان شکند باران، توپان او سیلابي د ولسوالۍ زیاتې برخې زیانمنې کړې دي. د یاد ولسوالۍ د کشتوز اوسیدونکو مولوی نترحمان راته وویل دوی تیر کال له وشکلنې کډوالۍ وروسته خپل وران او ویجاړو مینو کرهڼیزو ځمکو، ویالو، سربندونو او سرکونو ته راستانه شول. په وینا یې پخوانۍ وران ویجاړې له پورا نه وی رغولې چې نننی باران او سیلاب ورته د یو کال خواري په خړو بولا هوکړه.
د مهاجرت نو وروسته خپل مینو ترستان شو، نو ډېر په مشکلاتو یې سرک او سربندونه ترمیم کړو، او سرک یې خو هیڅ په سرک حساب نه دی. نو د ورختونو او د همدغه د سیلاب د عمل هغه زراعتي ځمکې چې د دې یوازنی هیلې وي هغه یې ټولې تخریب کړې دي.
توپانی بارانونو او سیلابونو ځپلي خلک لمرستندوی دارو حکومت